د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې پیاوړې کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک په معنا نه دي. خغلی اندیشنه ورم ورځ لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پات شول او اوس ښه دی چې د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، خو حماس په دې برخه کې باید وروستۍ پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې کروان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده، خو اوس چارواکو ویلي دي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې اس وی آر مشر سرګی ناریشکین وایي چې د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې علت طبیعي عوامل و. ناریشکین د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا څرګندونې کړې. هغه د ناوالنی د مړینې دقیق علت ونه ښود او یوازې دومره یې وویل چې ژوند ژر یا وروسته ختمیږي او خلک مري، او زیاته کړه چې ناوالنی د طبیعي اورزو په نتیجه کې مړ شوی دی. د سیکاری چې د دې سرګندونو هدف د کرملن د سرسخت مخالف د مړینې په غبرګون کې د نړیوالو د غوسې قرارول دي. ډیری لویدیځو مشرانو وویل چې پوتین د ناوالنی په مړینه کې لاس درلود، خو کرملن په دې قضیه کې د پوتین لاس لرل رد کړي دي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د ارکتیک سیمې په یو لرې پراته زندان کې ساور کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علا محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبسری به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچوونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
تاندې دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کلی کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته ځان دمو چې خدای ته ما په آیا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزای پویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کوم کی اوس ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سدا سد انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته ځان دمو چې خدای ته ما په آیا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ ما فکر هغه بان شو ارج دا بان شو کله کو ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو څنګه ارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پال به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړه او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټول روحان ځه نن ټول ستړي دي ناهیلی دي ناهیلی یو ډول مرز چې انسان زر تر زر ختمول شي
دا یوازې انجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ورتریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغه وایي چې د ویښتانو او ګیره جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
پافتک دو درې دفعه خامہ خاصه معنی ته تلم خپل ګیره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم مسلمانۍ باندې محدودیتونه لګیدلی هم څوک ټیټروډ به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیر اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل وهي ننګرهار کې یو ملګری زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری تیم زما ډېر په دې خبرې وکړي مسلمانۍ والای بیا بم کړو وای مو اهلو مسلمانۍ ورته محرولا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی چې ګیر خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وایي یا خو ځان سره کورونو ته بیا او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بے سرپوخ زندان دے. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بے ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسیدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تیښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وجیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مرکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون باندې دل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا باندې دل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظر حدود وضع کړی وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړی وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړی وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړی پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولی وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات راغلی لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره. د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړی دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي، دا بل شی ده. هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته، یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي، نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص په نجونو چې دی نظر لري، یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باید صده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو، باید صده کېږي چې انسانان یعنې بعضې خلک، ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باید صده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي، او باید صده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو بارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض بارک دې ته معلومات ورکړل شي. بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر، یا څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته بې احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي، څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي، په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي، موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنی دومره مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې دغو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي، وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی، که نه دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي. بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي، داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته وایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو څوک زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري، باعث د دې کېږي د موږ دا ځوان فکرونه، هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هیواد لار شي خدای دا محدودیتونه وځي کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي اسلام تان دین نه ده یا هم داسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او پټې شي اسلام دا وغواړي اسلام نه غواړي چې ته مثلا همغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اوره یعنی پټې نه شي همداسې هلکانو ته نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي دا بیا وضع شي بعد هغه نه ورو ورو وضع شي پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته پکې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع هر څه نه لري پاتې شي.
بله، یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي دی اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن ناارام شي نو کله چې ذهن ناارام شو اجتماع ناروغ شي نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغ اوسیږي نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختګ ورکو نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکراه او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي باعث دی کیږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي باعث دی کیږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط هغه کم شي نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي باعث دی کیږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي باعث دی کیږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط هم خرابوي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کیږي د نفر غوړي اجتماع نه لري شي غوړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو دغه څه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه د سره بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډیر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړی راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دی چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت چې حالت سمیږي.
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی. نو بعض قوانین دی قانون چې دی یعنی د هغه مراد کول سخت نه دی د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رغوي. نو په کار دار چې دی اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکان ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسیږي، ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي دا بهترین کار اوسیږي اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بېعدالتي اوسیږي، لکه اوسنی حالت چې زمونږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي اوسیږي. نو دته تر هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه مونږ ته خلاص شي تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعي دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعي تغییر راولي نو یو دفعي منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی نو هغې سره مهربانی برخوردگی دی خشونت نه کار اخستل نو دا به ډیر بد پایله ولري.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هله کوم هله کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به پتې منګ په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو دلته چرالم. نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو هغه به ته ما ته جواب راکو بیا زه ورلم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب په چک کې نو بس آرام آرام سره وس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلی ستو نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو
دا وایي چې څو ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره اوسو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي اغه ویل موږ چراغلی ودلته په 2001 کې نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کم کال کې پیل کړو خو 2001 اغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو
دا وی څه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور هم دا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره اوس وضعیت څنګه دی څومره غیر سره دی شي
اوس خو ډیر خدا ځکه مونږ چې په 2011 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو ک دا آی سی سی او ک دا زمونږ ډومېسټک لوبي نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی
دا ویز صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی
نه په د چک په نورو خارونو نم دلته مونږ په پایتخ پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو نو به په نورو خارونو کې دغه سي 2-3 کار یو خار نه 2-3 کلب دي نو ټول څلورويش کې 2-3 کلب دي نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر خه میدانونه لرو دوا لکه خيسته میدانونه لرو نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري ځ چورته مونږ وې اغه مونږ به دغه کو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کو
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري ته فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا اوس مونږ خلو غاړم لرو زمونږ لوبغاړي تلیو لندن تم تلیو ټریننګ د پاره نو زمونږ په دغه شپږم امیش کې په دغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیر امدګین نیولې دي چک چې دا آینده ډیر ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکی کیږي
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي
نو چک په بیا په بیټینګ کې خدای زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشاله خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه گراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل گراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو گراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په 3 سالورو مېشته کې به د ګراوند سره ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا اما دغه سیزن ته به اماده یي
نو دې معنی دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې دا ویزه صاحب که د خپل نمازل پاره وایست چې تاسو دلته راغلي مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول، هغې نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغه هلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي هم شروع کړله، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سې تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلېدل، خفر پومې سي وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړلې.
دا به دسه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی، دا همدغه زین راغلی، زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې، بس دی خپل زحمت ایستلې دا. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې.
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټیس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي تاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب نو موږ باید ډیر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډیر وکړو. نو که سکه علی مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه علی تقریبا مونږ یو لستور لرو. نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سو لګ کامیابان مونږ لاس راغلی نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده. خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وی ګراونډ هم لرو. نو مونږ هم دغه پلان کې همداسې کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډیر سینیئر لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډیر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري.
فرید دوی نسب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب کو ګوري نو موږ په بیټینګ کې اوس ډیر خیو او زمونږ بولینګ له کمزورې او موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه موږ په دغه سکالی کې ډیر ټورې لرو نو موږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده موږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینځي په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه یې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ هغه کانټراکټ خلاص وو نو په سکه لکه چې دا زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي
دا وې دسته د جنونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځې سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پرجله روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نه موږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډالو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشري دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دین او شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او دا افغانستان په تیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقه وکړي بیا هاندې سیدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دی تلې و هنګری ته آلته مسابقه وي زمونږ دا شپږ کلن ځوانان چې تلو نو دی په 15 مسابقه کې 3 مسابقه ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په د اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړم لري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواکو د پولند او جرمني
بلې سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپ مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور پنځه افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاره کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دمر ډیر اوس زیات سی ویدی د کرکټ په دغه محلي ټیمونی ته
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډېره ښه او دا کار ښه دی عمر ډېر کمی آینده ډېره روشنه ده
بلکې چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالي صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کمرادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځاین ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیون سره زمونږه به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه ځکه چې او سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل رډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګه مرکی لرو دی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکا لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګي چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت د پدغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر امدګي نیولې دا دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو کداغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او سپیس اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګي نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږه امدګی نیولې
ډیر مننه سبوند او زی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
امیرات قافلی زید برباد شام لنگی کڈی بار دبی ہواد شام لنگی We'll be right back. شافو باني